آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې کېږي. اوس په مکړی د خبرونو لنډیسته،
د کابل د بریدونو د تلفاتو شمیر 50 کسو ته رسیدلی دی او په سلګونو تنه نور ټپیان شوي دي. ولسمشر غنی وایي چې دښمنانو ماتې خوړلې ده او اوس یې د ملکیانو وژلو ته مخه کړې ده. په کونړ کې د پاکستان له لورې نه په لسګونو مرمۍ ویشتل شوي دي او د مالي سرتیرو پر هغه هوټل باندې برید کړی دی چې افراطیانو پکښې څلور کسه بهرنیان یرغمل نیولي وه.
نن شنبه ده، د 1404 کال د اسد د میاشتې 18 ده چې د 2015 کال د اګست د میاشتې 8 کېږي. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو په ماښامنۍ خبرونې پیل کوو. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په کابل کې د تیرو دوو شپو د ترهګرۍ بریدونو په نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي دي. په دې باره کې رپورټ لرو. د ترکیې او اسرائیلو د اړیکو په اړه رپورټ، او د نورستان ولایت په کانونو کې غیر قانوني کیندنې روانې دي. اوس به پوره خبرونه زه شافیه سردار او حسیب الکوزی تاسو ته واورم.
په کابل کې نن د شنبه په ورځ وضعیت بیرته عادي سو. یو ورځ مخکې په دې ښار کې څو ځانمرګ چاودنې وسوې چې پکښې د 50 نه زیات خلک وژل شول او په سلګونو تنه نور ټپیان شول. په وژل شویو کسانو کې د امریکا د پوځي مرکز نه کارکوونکي هم شامل دي. دا هغه وخت څخه چې طالبانو دا تایید کړی چې مشر یې ملا عمر مړ شوی دی، دا د تشدد تازه لړۍ ده چې رامنځته سوه. د دې پیښو نه وروسته اوس د یاغیانو سره د سولې د خبرو بهیر ته د شک په سترګه کتل کیږي. ناټو وایي چې د پرون ورځې په برید کې یو پوځي عسکر او 8 قراردادیان وژل شوي دي. برید د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د خاصو ځواکونو پر یو کمپ باندې شوی دی چې د کمپ انټیګریټي په نامه یادیږي. ناټو نن د شنبه په ورځ بیان خپره کړی ده، خو پکښې یې د وژل شویو عسکرو د هویت په هکله څه نه دي ویلي. امریکا ډخ ته په یوې ایمیل شوي بیانیې کې طالبانو د امریکا د پوځ پر مرکز باندې د برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې په دې برید کې د درو ځانمرګو برید کوونکو څخه کار اخیستل شوی دی. دغه راز په کابل کې د پولیسو پر اکاډمۍ باندې د برید مسؤلیت هم طالبانو په غاړه اخیستی دی. په دې برید کې لږ تر لږه 8 کسه ووژل شول او 15 کسه نور ټپیان شول. برید کوونکي د پولیسو یونیفورم اغوستی او د پولیسو په منځ کې چې د اکاډمۍ د باندې ولاړ و ځان ته انفجار ورکړي. خو طالبانو د شاشهیي د سیمې د برید د مسؤلیت څخه ځان لیرې ساتلی دی. په دې برید کې چې د خلکو په یوه استوګنه سیمه کې وسوه، لږ تر لږه 15 کسه وژل شول او 240 کسه نور ټپیان شول چې اکثره یې ملکیان دي. ولسمشر غني ویلي دي چې هر څوک چې د دې بریدونو تر شا لاس لري هیڅ شی به ترلاسه نه کړي. د ملکیانو وژل چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي، زموږ د دښمنانو ماتې په ډاګه کوي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري.
په کونړ کې له پاکستاني لورې لسګونه مرمۍ ویشتل شوي دي. چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستاني نظامیانو لخوا د کونړ په دنګام او سرکانو ولسوالۍ کې 340 د توپونو مرمۍ ویشتل شوي دي چې له امله یې تیره ورځ په سرکانو ولسوالۍ کې یو 9 کلن ماشوم وژل شوی دی. د کونړ والي وحیدالله کلمزی امریکا ژغ ته وویل چې مرکزي ادارې په دې مسله خبرې کړې چې له پاکستان سره د دغه بریدونو د بندېدو پر مسلې وژغېږي. په ختیځ زون کې د سرحدي ځواکونو قومندانۍ وړ مورد له امریکا ژغ سره په خبرو کې ویلي وه چې د کونړ او ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د پاکستاني نظامیانو لخوا د مرمیو ویشتل دوام لري.
ننګرهار کې د داعش او طالبانو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په دوام کې 14 وسله وال وژل شوي دي. د ملي اردو د 201 سیلاب قلو اردو ویان ډګروال محمد نومان عاطفي امریکا ژغته ویل چې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د خوږیانو شیرزاد او حسارک ولسوالیو کې د نویو پیل شویو عملیاتو په لړ کې څلیرویشت وسلوال وژل شوي دي او 15 کسه نور ټپیان دي. نوموړی وایي چې په دې موده کې د دوی دوه امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. د عاطفي په وینا چې په عملیاتو کې یو شمیر ماینونه هم خونڅه شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار په خوږیانو زون کې د داعش او طالبانو پر ضد عملیات د تېرې اونۍ راهیسې پیل شوي دي چې د چارواکو په وینا زیات شمیر سیمې د خپلو مخالفو وسلوالو څخه پاکې کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه تداوم ورکوه.
د بنگلاديش چارواکي د یو بنگلاديشي بلاک لیکونکي وحشانه قتل سیړي. پولیس وایي چې هغه د بدمعاشانو د یوې ډلې لخوا په چړو او تبرونو ټوټه ټوټه سوی دی. دا څلورم لیکوال دی چې په بنگلاديش کې د روان کال د پیل راهیسې وژل کیږي. څلوېښت کلن نیلوی چکربارتي داسې نظریات درلودل چې د خدای د موجودیت څخه منکر و. هغه په پلازمینه ډاکه کې د ګوران په سیمه کې په خپل کور کې وژل سوی دی. د القاعدې سره تړلې یوې ډلې د رسنیو سره په تماس کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. پولیسو د درو تنو نورو لیکوالانو د قتل په تړاو چې د سږ کال په پیل کې ووژل سول څو تنه مشکوک کسان نیولي دي چې د افراطیانو سره اړیکې لري.
د مالی سرتیرو پر هغه هوټل باندې برید کړی دی چې افراطیانو پکښې څلور کسه یرغمل نیولي وه. په دې عملیاتو کې لږ تر لږه یوولس کسه وژل شوي دي. د مالی د دفاع وزارت چارواکو د یرغمل شویو کسانو د هویت په هکله څه نه دي ویلي، خو دونه ویل شوي دي چې د ژغورلو په عملیاتو کې فرانسوي سرتیرو هم برخه اخیستې ده. افراطیانو پرون د جمعې په ورځ وختي د بیلاس پر هوټل باندې برید وکړ. د ملګرو ملتونو یو کارمند او د مالی د پوځ 15 عسکر یې ووژل. وروسته یې د هوټل میلمانه یرغمل ونیول. په برید کې دوه افراطیان هم ووژل شول. چارواکي وایي چې په هوټل کې یې د نن ورځې د عملیاتو وروسته درې نور مړي هم پیدا کړي دي چې هویت یې لا افشا سوی نه دي. د یرغمل نیونې دغه وضعیت تقریبا یوه مکمله ورځ دوام وکړ او افراطیان په دې وتوانېدل چې پر دوی باندې څو بریده خونڅه کړي، خو نن د شنبې په ورځ ځواکونه په دې وتوانېدل چې دغه جګړه ختمه کړي. په هوټل کې د ملګرو ملتونو کارمندان اوسېدل او د فرانسې، جنوبي افریقا، روسیا او اوکراین اتباه هم پکښې د میلمنو په توګه اوسېدل.
ملګرو ملتونو د برما سره خپل په عاجلو مرستو کې زیاتوالی راولي، ځکه د دې هیواد په ایرووادي دلتا سیمه کې د موسمي بارانونو له کبله سخت سیلابونه راغلي او تر اوسه پورې یې لږ تر لږه اته اتیا کسه وژلي دي. ملګرو ملتونو پرون د جمعې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د عاجل وجهې صندوق څخه به نه میلیون ډالره هغو سازمانونو ته ځانګړې کړي چې په سیمه کې مرستندویه فعالیتونه ترسره کوي. د برما د ډیموکراسۍ طرفدار سیاسي مخالف مشره آن سان سوچی پر فیسبوک باندې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د سیلابونو د قربانیانو سره د مرسته وکړي او پر دې ټینګار وکړ چې د موسمي بارانونو فصل لا ختم سوی نه دی او کېدای سي نور بارانونه هم وسی او له امله یې شایي نور سیلابونه هم منځته راسي.
د امریکا په لویدیځ کې د کلورادو په ایالت کې یوه قاضي هغه برید کوونکي ته د امریکا سزا ورکړې ده چې پر یو سینما یې برید کړی وو. دولس کسه یې وژلي وه او په لسګونو تنه نور یې ټپیان کړي وه. د پیښې د قربانیانو یو خپل وایي دا چې قاضي جیمز هولمز ته د مرګ سزا ورنه کړه د یې مایوسه کړې دي. روبرټ سولویان داسې وایي:
کله چې د محاکمې هر پړاو ته ځیر سئ، د قاضي د پرېکړې ملاتړ نه کوي چې هغه ته یې د مرګ سزا ورنه کړه. دا هیڅ منطق نه لري او زه یې طرفداره نه یم، خو بیا هم باید دا پرېکړه ومنو او اطاعت یې وکړو. درې کاله مخکې د ډینور د ښار د باندې د جیمز هولمز په نامه کس پر یوه سینما باندې برید وکړ. لږ تر لږه دولس کس یې ووژل او په لسګونو تنه نور یې ټپیان کړل. پرون د جمعې په ورځ قاضي حکم وکړ چې هولمز به خپل د ژوند تر پایه په زندان کې وي او د معافېدو حق نه لري.
اروپایی اتحاد پرون د جمعې په ورځ د غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې اروپا ته د مهاجرینو د بهیرونو په تیره بیا د یونان څخه د هغوی د راتک په مخنیوي کې دي د سرحدونو د تنظیم د ادارې سره په مرسته کولو کې خپلې ژمنې ترسره کړي. د اروپایي اتحاد مشرانو د دې کال په سر کې وعده کړې وه چې د فرنټکس د ادارې بودیجه به په داسې حال کې درې چنده زیاته کړي چې په زرګونو خلک په منځني ختیځ، افریقا او آسیا کې د خواریو، شخړو او ناارامیو له لاسه اروپا ته ځانونه رسوي.
او په هیتی کې پارلماني انتخاباتو ته چې زیات انتظار ورته وسو یو ورځ پاته ده. خلک به سبا د یکشنبې په ورځ د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکړي. په انتخاباتو کې 1300 کاندیدان ولاړ دي. د هیتی پارلمان د تیر کال د جنوري په میاشت کې لغوه سو او په دې سره د دې هیواد مقننه قوه فلج سوه. ټاکل شوی چې د انتخاباتو لومړني نتایج به د اونۍ په پای کې اعلان شي.
تاسی خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ورځې لس بجې دي او 40 دقیقې. قدرمنو اوریدونکو، تاسې پام وکړئ زموږ د خبرونې لومړی راپور ته. په کابل کې په تیرو دوو شپو کې د ترهګرۍ په بېسارې بریدونو کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي او تر 410 نور زیات ټپیان دي. دغو بریدونو په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي دي. په وژل شوو کسانو کې په افغانستان کې میشتو بهرنیانو ته هم زیان اوشتی دی. په دې باره کې وحیدالله فیض صاحبی د دغو بریدونو په هکله رپورټ برابر کړی دی.
په تیرو دوو شپو کې درې لویو پیښې د شاهي شهید پولیسو اکاډمۍ او په قصبه کې د بهرنیو پر پوځي اډې وشوې چې پکې 150 تنه ووژل شول او تر 410 نور ټپیان دي. په دغو پیښو کې یوازې 8 تنه د پولیسو په اکاډمۍ کې وژل شوي او زیاتره ټپیان بیا د شاهي شهید په سیمه کې وو. په کابل کې د ناټو د قاتم ماموریت یو ویان براین آشنا تلویزیون ته وویل کې او اته تنه افغان قراردادیان وژل شوي دي. د دغه بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی.
رئیس جمهور افغانستان در نشستی کې
د افغانستان ولسمشر له خپل کاري ټیم سره په ارګ کې ناسته درلوده. دستور یې ورکړ چې بشپړ تحقیقات وشي او د دغه بزدلانه پیښو عاملین د محکمې میز ته راکاږل شي.
له 14 ورځې وروسته له اوس هم سیمه په خپل شان پرته ده. ټول سرګردانه او خفه دي. څوک د خپل خپلوانو په ویر کې او څوک هم د خپل مال په لټه کې دي. دا هټیوال وایي چې په میلیونونو افغانۍ زیان لیدلی دی.
ډېر ملي بخاري سره جوړ کړی دا چې حکومت موږ سره کومک ونه کړي، امداد ونه کړي. دا ورغله موږ په واسه نه سږ موږ جوړ کړو. دا مجبورې دا دغه رقم موږ نه پاتې شو.
خو له ټولو غمجنه پیښه په شاه شهید کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي چې دوه سړي او درې ښځې پکې شامل دي. د وژل شوی خپلوان ورته ختمونه او دعاګانې کوي. خود کور سره داس ده لکه چې یوه لویه جګړه په سیمه کې تیر شي او وسی
اونمو شاو امو شاو کې بدري برزای خدا مره 300 پیشش
په همدغه شپه چې وژل کیږي درې ساعته مخکې د زوی کلی زو خپل زوی سره په کور کې مستی کوله او لدې خبر نه و چې وژل کیږي. به
که څه هم د افغان دولت مخالفین د خلکو وینې تویوي، خودل ته بیا یو ډله خلک سره ټول شوی چې ټاپیان ته وینه ورکړي. د مدني ټولنې دغه ډله وایي چې یوازې د پیښو غندل بسنه نه کوي او باید د ترهګریزو بریدونو عاملین ته سخته سزا ورکړي شي.
موږ غواړو چې دې ته لپاره یو خدمت وکولای سو، هغه دا دی چې د وینې ډیر کموتای دي. موږ غواړو چې دې ته خپل وینه اهدا کو.
خو د کابل ښار په روغتونونو کې ستیریږي. دا د کابل د ایمرجنسي روغتون دی.
دغه ناروغان وایي چې په دغه بریدونو کې زیاتره ملکی خلک ټاپین شوی او یا هم لمانځت للی دي.
د شپې وا بچو نن ځکه دا مولمدار خبره ده جنرال نن نظامیان او نو هغه دی ټول د خلکو ملکی خلکو چې کورونه په کین اصل ډېر زیات کورونه نو سعودي شو د عمل بیخی زیات زخمیان بیخی زیات.
په کابل ښار کې ترهګریزو بریدونو ور زیات زور اخیسته.
د طالبان خبرم نه دی کله چې دوی په غاړه اخلي هغه جاسوسان دي، لیکن عملیات خپل ایسای وکړل. ایسای دی له خطر وکړل چې ملا اختر محمد منصور ته یو شخصیت ورکړي لوي خونه او لبل خونه ایسای وخی چې طالبان اوس هم د مک پولکا کړي.
که څه هم د کابل په خار کې امنیتی تدابیر نیول شوی وي، خو هر کله داسې بدونه کیږي. د کابل خار اوسیدونکو وایي چې امنیتی ځواکونه په خپل کار کې کمزوري دي او وایي چې د کابل خار لوی دروازې په جدي توګه وڅارل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نورستان په ولایت کې د قیمتي کانو د په درلودلو سره سلګونو قانون کې غیر قانوني کیندنې روان دي. ځینې خلکو او چارواکو امریکا ژغ ته ویلي دي چې امنیتي ادارې په دای برخه کې مرسته نه کوي. نور تفصیل د زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د نورستان چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې د قیمتي ډبرو پسې غیر قانوني کیندنې د پام وړ زیاتې شوې او دا وخت دغلته په 301 قانونو کې خپل سری لټې روانې دي. د دغه لرې پروت نام نو غرنی ولایت په کابو ټولو ولسوالیو کې د قیمتي ډبرو داسې قانون اټکل شوي چې که په پني توګه وایستل شي نو هره میاشت به په میلیونونو افغانۍ د دولت خزانې ته لاړې شي. د نورستان د کانو او صنایعو رئیس عاشق الله همکار امریکا غږ ته وویل چې کیدونکې کیندنې له امنیتي ولکې په څنګ ځینو سیمو کې روانې دي.
نورستان کې 301 معدنې لکه کنجنې شوي دي که نه، غیر قانوني چې موږ سره ثبت شوي دي، غیر قانوني معدنې چې موږ ابتدایي سروې کې دوی کې مقصد کار روان دی، کیندنې کېږي او دا ټول غیر قانوني دي.
هغه وایي په نورستان کې د یاقوتو او زمرودو داسې قانون شته چې آن یو کاڼی تر 3 میلیونه افغانۍ پلورل شوی دی. عاشق الله همکار وایي اوس اوسی داسې هڅې پیل کړي چې یو شمېر ځایي خلک د دې دپاره وروزي تر څو دغه قانونه په پني توګه راوباسي، خو تر هغې چې په سیمه کې امنیتي حالات نه سم شوي د دغه کیندنو لړۍ نشي ټپېدلی. د نورستان ځایي خلک د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې پولیس ناغېړن ګڼي او وایي د امنیتي پوستو په څنګونو کې په رڼا ورځ لټې او د خټینو بمونو چاودنې کېږي. دوی وایي داخلي او بهرنیو سوداګرو په دغه قانونو پانګونه کړې او حکومتي چارواکو پې ځانونه غلي کړي دي.
دلته پوسته دی، پاس معدن ایستل کېږي،
فلم دپاره په دغه نږدې ساحه کې چې دغه د تیتین په ساحه کې چې د زمردو معدنونو کارونه شروع دي، دولت هیڅ دینه آګاهي نه لري.
دولت باید چې خپل دغه منافع چې عمل منفع شاندې باید د حفاظت وکړي، هم غزاون کې مصرف وکړي چې کوم چې د دولت په خیر د عوامو په خیر.
د ډیرو خلکو نیوه کده ده چې د نورستان له قانونو راوتلې قیمتي کاڼې د کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو واوړي او د پاکستان په بازارونو کې په خورا لوړه بیه پلورل کېږي. په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو پخوانی استاد او قومي مشر حاجي داد محمد هم دا خبره کوي او وایي حکومت د ځان لږ ګړندې کوي.
دولت اوس پورې فعال نه دی، نه لاره ساتلی شي، نه ولسوالۍ ساتلی شي، نه چانه پوښتنې کوي، په خپله لګیا دي. قومندانان هم ضعیف دي، کم مسؤلین د قومندانۍ او د ولسوالۍ د هغوی هم ضعیف دي، تکړه کار وکړي.
خو د نورستان امنیت قومندانۍ وایي قانونه تر ډیره په هغه ساحو کې کیندل کېږي چې له حکومتي ولکې وړاندې. امنیت قومندان مل پاسوال خلیل الله زیی امریکا غږ ته وویل
کومو قانونو کې شکار کیږي هلته اکثرا داسې مناطق دي چې د پولیسو لاسرسی ورته نه کیږي.
د نورستان اوسیدونکو ویلي چې د بهرنیو مرستو په کمیدو او د بیکارۍ کچې په لوړېدا سره دغلته اکثره خلکو د قانونو غیر قانوني کیندنو ته لاس اچولی. په ختیځو ولایتونو کې د قیمتي ډبرو ټولنې امریکا غږ ته ویلي چې په تیر کال کې د لږ تر لږه 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت قیمتي کاڼي یوازې د پاکستان هیواد ته قاچاق شوي دي. که څه هم د افغانستان په کچه په ډیرو نورو ولایتونو کې هم د قیمتي ډبرو پسې د غیر قانوني کیندنو لړۍ له کلونو راهیسې روانه ده، خو د ډیرو خلکو باور دا دی که حکومت د امنیتي حالاتو سمون او د قانونو قانوني استخراج ته لاره واره نه کړي نو دغه ملي شتمني به تر راتلونکو 2 کلونو د جارو کېدو حالت ته ورسي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
کله چې سش کال په جون کې په ترکیه کې پارلماني انتخابات وسول، لوړپوړو اسرایلي او ترکی ډیپلوماټانو پټ ملاقاتونه وکړل. د سیاسي چارو څیړونکي په دې نظر دي چې دواړه خواوې غواړي چې ډیپلوماتیکي هر اړخیزې اړیکې د پخوا په شان شي.
کله چې سکال په ترکیه کې انتخابات وشو او نتیجه څرګنده شوه، لوړپوړو اسرایلی او ترکی ډیپلوماتانو 2 ځلې پټ ملاقاتونه وکړل. د سیاسي چارو څیړونکي په دې نظر دي چې دواړه خواوې غواړي چې دوه اړخیزي اړیکې بیرته د پخوا په شان ښې شي. د ترکیې او اسرایلو د ډیپلوماتانو ترمنځ تماسونه د واشنگټن او انقرې ترمنځ په سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د جنگ په منظور د موافقې د حاصلېدو او تشنج د کمیدو او په ترکیه کې په احتمالي ډول د یو نوي ائتلافي حکومت د جوړېدو د کوښښونو د پیل کېدو له امله ګړندې شوي دي. په استانبول کې د امریکا غا خبريال ډورین جونز په خپل را لګلي ریپورت کې وایي د اسرائیل او ترکیې ډیپلوماټیکي اړیکې په 2010 میلادي کال کې وروسته له هغې خراب شوې چې د اسرائیل د سمندري قوه او کمانډوګانو د مدیترانې په سمندر کې د ترکانو په یوې باروړونکي کښتۍ باندې برید وکړ او نهه ترکان یې وژل. په دغه مالبرداره کښتۍ کې په غزا کې د فلسطینیانو لپاره بشري مرستې بار وې او ترکانو کوشش کاوه چې د غزې په خلاف د اسرائیلو اقتصادي محاصره ماته کړي. تر اوسه پورې د انقرې او تل ابیب اړیکې منجمدې او سړې دي. په داسې حال کې چې واشنگټن زیار باسي چې په سوریه او عراق کې د داعش په ضد د جنگ لپاره یو نوی سیمه ایز ائتلاف جوړ کړي، دوه نږدې انډیوالانو یعنی ترکیه او اسرائیلو د اړیکو د ښه کولو په خاطر هم کوششونه پیل کړي دي. واشنگټن او ترکیه دواړو د اسلامي دولت په ضد د جنگ د لمنې د پراخولو په اړه پخوا اختلافات لرل، خو اوس یې ځینې اختلافات رفع شوي دي. د ترکیه د حوریت ورځپاڼې لیکوال سمی انډیز په دې باور دی چې واشنگټن په موقتي ډول یو لړ ډیپلوماتیکي ګامونه پورته کړي دي او د ترکی او اسرائیل ترمن روغه د دغه ډیپلوماتیکي حلو ځلو یو برخه ده.
Part of this rapprochement is the dialogue that is going on behind the scenes between Turkey and Israel. I think Washington is taking
دروغ جوړوي کوم خبرې چې د اسرائیل او ترکیه ترمنځ روانې دي. یوازې په دې خاطر نه کیږي چې داعش په ضد روان جنگ کې د ترکیه مرسته راجلب کړي، بلکې له انقره سره د خپل اړیکو د ښکول لپاره د واشنگټن د روانو حلو ځلو یو برخه ده. کله چې پارلماني انتخابات وشو سمدستي موږ ته داسې رپورټونه راورسېدل چې اسرائیلي مامورانو د ترکیې له چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. څارونکي وایي چې د اسرائیلو او ترکیې ترمنځ د مخکینۍ انډیوالۍ راژوندي کول بل واشنگټن سره په سیمه کې د ایران د مخ په زیاتېدونکي نفوذ په کنټرولولو کې هم مرسته وکړي. هم او انقره هم د لویدیځو قدرتونو او ایران ترمنځ په وینا کې د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د موافقې د لاسلیک کولو نه وروسته په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د زیاتېدو په باب د سعودي عربستان او قطر د اندېښنو سره هم نظر ده او فکر کوي که په ایران باندې امریکا لګول شوي بندیزونه لرې کړي نو نور به هم زړور شي. خو په استانبول کې د قادر حس د پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد سولې اوزل وایي چې د ترکیې او اسرائیلو د اړیکو د دې کولو په لاره کې په ترکیه کې دننه ډېر موانع او خنډونه پراته دي.
Because of the very ideological turn the Turkish foreign policy has taken and because of the
زکا چې د مفکوروي او ایدئولوژیکي نقطه نظر د ترکیه په بهرنۍ پالیسي کې بدلون راغلی دی او مخکې چې هم د سیاسي اړیکو د ادیکول لپاره هڅه شوې وي د ترکیه او اسرائیل د صدر اعظمانو ترمنځ د مفکوروي اختلافات لامل ناکام شوې د دوه ملکونو ترمنځ تجارت د پخوا په څیر روان دی، خو کورنۍ سیاست اجازه نور کوي چې ډیپلوماټیکي اړیکې سمدستي ښې کړي. ترکیه وایي چې د اسرائیل سره د اړیکو د دې کولو لپاره څو شرطونه لري او یو مهم شرط یې دا دی چې اسرائیل باید په غزه کې د فلسطینیانو په خلاف اقتصادي محاصره پای ته ورسوي. سیاسي څېړونکي وایي دا یو داسې غوښتنه ده چې د ترکیه اسلام پال رای ورکوونکي خوښوي. د ترکیه لوړ پوړي ماموران په دې خبره ټینګار کوي چې له اسرائیلو سره په روانو مذاکراتو کې د شوي پرمختګ پټ ساتل ډېر مهم دي. دواړو خواوو ته روان نه غواړي چې د اسرائیلو او ترکیه پخوانی انډیوالي راژوندی شي. په بروکسل کې د کارنګي د مؤسسې یو کارپو سنان اولګن په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
There is also a window of opportunity with possibly a new coalition government in Turkey.
د دوه ملکونو ترمنځ اړیکو د حکومت لپاره یو موقع پیدا شوی دی ځکه چې د ائتلافي حکومت د جوړولو امکانات زیات شوي دي او شاید چې د نوي حکومت د جوړېدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ د مخالف جمهوریت ګوند سی ایچ پی پلس کې ورشي. دا ګوند له اسرائیل سره د اړیکو حکومت د خپل خارجی سیاست یو مهمه برخه ګڼي. د انتخاباتو نه وروسته د عدالت او پراختیا د ګوند ځینو مهم مشرانو هم بیل دینا چې د اسرائیل نوم په خلو واخلي د سیمې له هوادونو سره د ترکیه د ډیپلوماټیکي اړیکو د پراخولو غږ کړی دی، خو تر اوسه پورې چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره کوم کوششونه شوي دي نتیجه نه ده ورکړې او که نوی حکومت جوړ نه شي او بیا له سره انتخابات اعلان شي د ترکیه او اسرائیلو د اړیکو د ښه کولو هلې ځلې به هم وځنډیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. ځواني هلی
د ځوانانو خبرونه
په دې خبرونه کې د ځوانانو په تعلیمي، اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي مسایلو بحث کیږي. دا خبرونه هر یک شنبه د افغانستان په وخت د شپې په 8 بجو د امریکا غاک آشنا راډیو خبريږي او ریډلې مهروي.
د خبرونه چلوونکی عاشق الله رحیم زوی.
قدر من اوریدونکو اوس په مکری د خبرونو لندیسته. په کابل کې نن د شنبه په ورځ وضعیت بیرته عادي شو. یو ورځ مخکې په دې ښار کې څو ځانمرګې چاودنې وسوې چې په کې د 50 څخه زیات خلک ووژل شول او په سلګونو تنه نور ټپیان شول. په وژل شوو کسانو کې د امریکا د پوځي مرکز نه کارکوونکي هم شامل دي. د امریکا په کونړ کې له پاکستانی لوري لسګونه مرمۍ وشتل سوي دي. چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستانی نظامیانو لخوا د کونړ په دانګام او چارواکي او سرکڼو ولسوالیو کې درې څلوېښت د توپونو مرمۍ وشتل سوي دي. او په ننګرهار کې د داعش او طالبانو په ضد د پیل سوو عملیاتو په دوام کې څوارلس وسلوال وژل سوي دي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده. هیر مو نسئ چې د خبرو اترو گفتگو په خپرونه کې په کابل کې د تیرو دوو شپو د ځان مرګ بریدونو په هکله ژغیږو چې دا بریدونه به د سولې په خبرو څه تاثیر ولري او دا بریدونه به د افغانستان په اوسني وضعیت باندې څه تاثیر ولري. تاسو کولی سئ چې په 202-6-9-10-10 باندې تلیفون وکړئ او یا په 0-0-0-0 باندې زنګ وهلی سئ. اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.